پیښور کې د ورځې درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې دروړو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچستان نیشنل پارټي عوامي ورکرز ګوند غوښتنه کړي چې د چین اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حقونه خوندي کړل شي. په باجوړی جنسه کې چاودنه شوې چې پکې د لوی سواک دوه غړي وشل شوي، او د روس د شمالي کافکاز د داغستان چارواکي وایي په عملیاتو کې درې وسلوال وشلې دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د بلوچو پښتنو وسایل پنجاب ته وړي دي. نوموړي بیګا مخام په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې وفاقي حکومت خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
سی پی کې پاک چین اقتصادي راهداري شپږ سلويخ ارب ډالر لګول کیږي، خو د بلوچستان برخه پکې یو ارب هم نه بلکې نوي ملیونه ده. د دې مقصد یوازې زموږ پر وسایلو قبضه کول دي، لکه څنګه چې د 1953 راهیسې د سوئی په ګیس باندې نور خلک مزه کوي.
په هم دې حال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز ګوند په یوې غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو بلوچو حقونه دې نه خوړل کیږي. مرکزي حکومت په دې اړه دریځ لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به هرې صوبې ته خپل برخه رسیږي. د باجوړی جنسې پنیک بانډا سیمه کې چاودنې د لوی سواک دوه غړي زخمیان کړي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل نن لوی سواکونه په ګشت روانو چې ورباندې د سړه غاړې چاودنه وشوه. چارواکي وایي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په خبري جنسې کې د حکومت پلوه وسلوالي ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ سنخته کې د دواړو خواوو کسان وشل شوي دي. نن د خبري جنسې پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لريو ته ویل چې تیر ماخام د لواړګي په بازار زخخیلو کې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د اختلافاتو وجه نه ده خودل شوی. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په یوې مدرسه کې د ناسمو خوړو له وجې 15 ماشومان ناروغه شوي دي. د کوهاټ پولیسو بیان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار په یوې مدرسه کې د چیسکلو وروستو د دغو ماشومانو روغتیایي حالت خراب شوی دی. د ده په خبره ماشومان یې هسپتال ته منتقل کړي دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند امبارخاني سیمه کې د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو لورو نه شپږ طالبان وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید د اتو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د دغه ولایت ویاند سرحدي ځواک مشال لیډیو ته وویل تېره شپه 2:30 بجې وسلوالو د دغه ولایت په بادې پخ ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول. سرحدي ځواک وویل چې په دې نښته کې 4 برید کوونکي وژل شوي او 4 نور زخمیان دي. نوموړي وویل په دې 3 ساعته نښته کې یو افغان سرتېری وژل شوی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر په 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند بحث شوه. په دغه موقع ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شو نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. داسې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په کردار نیوکې وکړې او ویل چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. د سینټ لوئس په واشنگټن یونیورسټي کې هیلری کلینټن د تقریر پر مهال په شام کې د داعش وسلوالي دلی پرسید د کاروایانو پړه اویل
I would not use American ground.
سبا شام ته سمکنی سواکونه اون لګم. زه فکر کوم چې دغه بای یو ډیره لوی غلطی وي. زما په خیال امریکایي پوزیان باید سمکی کنټرول نکړي چې دوی به د کابس پوس پتوګه کوي. فکر نکوم چې دا د خاص چټی شي وي. د د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ لاغې وروستو مباحثه وشوه چې په میډیا د ډونلډ ټرمپ د 2015 کال په یوې ویډیو کې ناسم بیانونه خپاره شول. ډونلډ ټرمپ ویلي په ویډیو کې په موجودو بیانونو نه ویاړي، خو د داعش ډلې راپورته کېدل او په ټوله نړۍ کې ټولوژنه د امریکا لپاره تر هر څه زیاتې مهمې مسئلې دي. د روس ته شمالي کافکاس په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي په ځانګړو عملیاتو کې لږ تر لږه درې وسله وال وژلي دي. په روس کې رسنیو د داغستان امنیتي چارواکو له خولې ویلي دا ځانګړي عملیات نن په جنوب مغربي سیمې سلیمان ستال کې پیل شول. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو امنیتي سرتېری زخمي شوی دی. په جرمنی کې پولیسو د دوو ورځو لټون عملیات وروسته له شام سره تعلق لرونکي اغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی. نن د لیپزیګ ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 22 کلن جابر البکر ونیول شو. البکر تیر کال جرمنی ته د کډوال په توګه داخل شوی وو. پولیسو لا غرستو د البکر لټول پیل کړ چې د اکتوبر په 8 نیټه یې د البکر په اپارټمنټ کې د بمونو جوړولو یو لیبارټري ومونده. البکر د پولیسو د چاپې نه لږ شیبه وړاندې په تخته کې بریالی شوی وو. جرمنی امنیتی سرچینو ویلی استخباراتی چارواکو د البکر پاړه معلومات ترلاسه کړي وو او پر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د اړیکو ګمان کېده. او اخیری خبر دا چې د یمن له خاورې څخه د شیا یاغانو لخوا د امریکا په یوې جنگي بیړې دوه میزایل داخل شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان پرون اویل چې د برید کې کوم زیان نه دی اوښتي، ځکه چې دواړه میزایل بیړې ته تر رسیدو مخکې اوبو کې غورځېدلې دي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بایو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیش پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 140 روپۍ 50 پیسې او په 119 روپۍ. یو درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 55 پیسې. یو پاوند په 110 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سره ریشګنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي، خو په بره خبر پښتونخوا کې به ځای په ځای د باران امکان وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 4 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 43 ډیګري سینټیګریډ وي. په بنو کې 15 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 26 وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان نېشنل پټای مشر سردار اختر منګل پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د پاکستان پر مرکزی حکومت تور پورې کړل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبې حق دوی ته نه ورکوي. بل خو د هم یادې پروژې په اړه د سواد په وغونډه کې پښتنو سیاستوالو په هانو بیا خپل غم وژاله.
دیم وی ستادي یار چرته دی چې ټول عمر قربان کړی یم زماره د قرباني چګوډه جوړ کړی دی.
له کوټه او شاوخوا سیمو د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ تیزه شوې. دوی وایي په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او نه پوهیږي چې هلته به ژوند څنګه کوي.
جنگ شروع دی افغانستان کې مهاجر کیږي خلک. رئیس جمهور صاحب دی هغه موږ ته ولار وشي موږ څه وکړو.
او په سندرې جادوګری خبرونه کې نن د وتلې هندي سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند او فن په اړه معلومات او د هغې مشهورې سندرې اورو. دا له مشال رادیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو. د بلوچستان نېشنل پټای مشر سردار اختر منګل وایي د پاکستان مرکزی حکومت بلوڅو او پښتنو ته نه یوازې له چین سره په اقتصادي راهداري کې خپل حق نه ورکوي، بلکې په نورو ګڼو پرمختیایي پروژو کې هم د پنجاب برخه ډیره او د نورو صوبو کمه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې پښتنو بلوڅو ته د خپلو وسایلو پوره واک ورکړي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
کراچی پریس کلب کې د اتوار په ماخام یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر اختر مینګل وویل چې دوی د پاک چین اقتصادي راهدارۍ پر ضد کوم ګام پورته کولو خبره نه کوي او نه یې خلاف دي، خو لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په اتلسم ترمیم کې صوبو ته ټول واک اختیار ورکړی شوی و، هم هغه رنګ د ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړی شي.
سی پیک پہ جو ہے 46 بلین ڈالرز انویسٹمنٹ کی گئی ہے آؤٹ آف 46
بلین دیوائی سی پیک یا پاک چین اقتصادی رہدارے شپک سلویخ ارب ڈالر لگول کی گی، خود بلوچستان برخب کی یو ارب ہم نہ بلکہ نوی ملین دا دا منصوبہ نہ خود بلوچستان دا پار دا او نہ دا بلوچستان دا اسی دن کل پارا، دا دی مقصد یوازی زمان پر وسائلو قبضہ کول دی، لکا سنگا چی دا نور لسوا دری پنزوستم راہسی دا سوئی پا گیس پاندے نور خلق مزے کئی او کویانی وچ کلل، ہم دا راز دا بلوچستان دا ہر قدرتی نعمت دا قبضہ کولو دا پارا دا تیاریانی روانی دی.
اس لیے بلوچستان کا ہر وسیلہ جو قدرتی طرف سے ہمیں نعمت تھا اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ پرتول دو.
دا یو پختنی په جواب کې اختر مینګل ویل چې مرکزی حکومت ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي او پښتانه دوه ځله دوکه کړې شوي دي، ځکه چې مسله د لارې نه بلکې د اختیار ده، باید مرکزی حکومت تر ټولو وړاندې ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکړي. دیوائی ماده دین وړاندې هم دوی ته ویلي وو چې خان صاحب دوی به دوکه کړي او دادې په دویم واری دوکه کړل. مونږ دا وایو چې مسله د لار نه بلکې د بنیادی ستونزې ده، اول باید واک ورکړی شي، د هغې وروسته به په دې خبره وشي چې کومه لار سمه ده او کومه ناسمه. مرکزی حکومت د صوبو ته پوره واک ورکړي، لکه څنګه چې نن پنجاب ته پوره پوره اختیار ترلاسه دی او هغوی بهر هیوادونو کې موافقې لاسلیک کوي، دا واک خیبر پختونخوا بلوچستان او سندھ صوبے تا ولی نشتا. سردار اختر مینگل پر رسنیو هم نیوکی وکړي او ویل چې د بلوچستان आवाज میډیا په سمه توګه نه پورته کوي، هل ته هر اونه د بدرک خلکو د پاره د پریس کلب نه بهر احتجاجونه روان وي خو څوک ورته پام نه کوي، نو ځکه د هغه ځای خلک د هر چا نه مایوس شوي دي. د ده په وینا چې په بلوچستان کې د روغتونونو حالت سم نه دی او د اسانتیاو د نشتوالي له کبله د روان کال د اګست پر اتمه شوي برید کې د 15 نه تر 150 پورې ژوبل وکیلانو ساور کړی وه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د عوامي ورکرز ګوند غړو او ځینو پوهانو په یوه غونډه کې ویلي سره له دې چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې له پښتنو سیمو تیریدونکې لار لنډه او اسانه ده، خو مرکزي حکومت بیا هم بلې لارې ته لومړیتوب ورکوي. دوی پر مرکزی حکومت تور لگاوه چې د پښتنو حق خوري او مسلسل دوکې ورکوي. مرکزی حکومت بیا وایي چې د شاوخوا شپږ څلوېښت بلیون ډالر په دغه پروژه کې به ټولو صوبو ته دا غوی برخه ورکوي. نیاز احمد خان په دغه اړه تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب کې د عوامي ورکرز پارټۍ مشر فانوس گجر د پاکستان او چین تجارتي لارې په اړه جوړ کړې شوې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په دې منصوبه کې په بشپړه توګه خیبر پښتونخوا نظر انداز کړې شوې ده. دوی ویل چې دې منصوبه کې ملکن ډیویژن او وروسته د خیبر پښتونخوا یو شمېر هغه سیمې چې ترهګرۍ وهلې دي شامل وي او د کاریډور لپاره دا لاره ګټوره او اسانه هم ده. دوی ویل چې دا وخت دی چې د خپل حق لپاره پورته شو.
زمونږ حق په دا ذکر کړی چې یا به قام کیږو دې گراسی گراؤنڈ کې د سوات نه د ملکن ډیویژن سلور پنځه لکه خلک ګویوځ کې نو یو ناره بور چې زما زوی نه قربانې وینې د وطن نه پاروم د دې خاورې نه پاروم هر څه زما او سامان دې ستاسو سنبالي دانشي کې.
په دغه مخه اقتصادي پوهان او پښتون عوامي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په سی پیک لاره تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې سی پیک د راتلونکو نسل لپاره ډیر مهم ده، خو دې سره تړلې ټولې لوی پروژې صرف په پنجاب کې دي. دې منصوبه کې خیبر پښتونخوا چې لوی برخې جوړې دي پاتې کړې شوې دي او په لوی کچ په دا اړه قام ته دروغ ویل کېږي.
نه ځله نواز شریف حکومت د خپل وعدو لیکلو وعدو نه منکر شو. بیا هم ایسته دی یار چرته دی بس ته کنه سمره به قربانې زه ټول عمر قربان کړې یم زماره د قربانی چګوډه جوړ کړې دي.
ڈاکٹر سید عالم مسعود زیادہ کرا چې چائنا لاہور کا روڈیر با چھری ہم دوی اون منی او پدا اڑ با د احتجاج کول اخری حد پوری زی
من چائنا پاکستان اکنامک کریڈور غړ دیسن اقبال ته مدې ټولو صوبایي اسمبلی د پارلماني لیډرانو په مخ کې ویلي دي دلته وایم په هر ځای کې وایم د وی چې ستاسو کتابچه باندې دالی کلی شي چې دا چائنا پنجاب اکنامک کریڈور دی. مې سن اقبال صاحب دا تمانچه مې په سر کې دی ګن اور ته وی چې دا چائنا پاکستان وای مې قسم دی ګورته وای مزه کې چائنا پاکستان دی نه دا چائنا پنجاب اکنامک کریڈور په جهان کې موږ ټوټه ټوټه کا
سیمینار کے شریک نورو مشران هم ویناګانې وکړي او د ډړکې ورکړه کچرې پاکستان او چین تجارتی پخوانی منصوبه په ځای نه کړه شو نو دوی با په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې مخې ته د احتجاج په توګه ناسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
دا مشال رادیو داریدونکو، په پاکستان کې پر دې موضوع بحث روان دي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګړې کړل شي یو کنه. د خیبر پختونخوا گورنر څو ورځې وړاندې ویلیو چې قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړل شي نو په ترڅ کې به د سیمې امنیتی حالات ښه شي. چې دغه په خبره همداراز ټوله سیمه به د دغه خبرې اغیز به پر ټوله سیمه او دغه په امنیتی حالاتو پریوزي. آیا په دې کار سره به د افغانستان په امنیتی حالاتو هم څه کې هم څه فرق راشي او که نه؟ پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ اولو.
د تیرسو میاشتنا د پاکستان مرکزی حکومت د یوې تګلارې له مخه غواړي چې د قبایلي سیمو انتظامي او آئینی حیثیت کې بدلون راولي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل بهرنو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو شپږ کسیزه د اعلی کچې کمیټې جوړه کړې چې د یادو سیمو د هرې طبقې فکر سره د لیدو نه پسې سفارشات مرتب کړي او دا مهال پرې د دغه هیواد په پارلیمان کې بحث روان دی. یادې سیمې د افغانستان سره په پوله پرتې دي او د دغو سیمو افغانستان سره یو تاریخي ټولنیزه او معاشي تړون دی. دا چې د یادو سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون به په افغانستان څه اثر ولري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو حسن عسکری وایي چې انتظامی حیثیت یې که هر څه وي خو قبایلی سیمې افغانستان سره یوه ډېره زړه تاریخي او ټولنیزه رشته لري او پاکستان له بعد هغه رشتې تقدس ساتل ضروری وي.
افغانستان آنے جانے کے لیے جو ایک مخصوص ریلیشن
افغانستان سره د تګ را تګ وړي کوچې کوم رشتہ ده د غي خوندي ساتل لازم دي. ګینی ډېر ستونزې به ترې جوړ شي. بل د ټورو نه لوی ستونزه د افغانستان لخوا هغه شکایتونه دي چې د غوی په ان قبایلی سیمې د افغانستان پر ضد کاریږي او غیر ریاستي عناصر ډومبه قبایلی سیمو ته راځي او بیا افغانستان ته وړي. خو زما په اند د دې ستونزې حل به د دواړو هیوادونو ګډې همکارۍ سره راوځي، ځکه چې د پولې نه اوړېده راوړېده د یو لوري نه بلکې د دواړو لورو نه وي او چې دواړه هیوادونه همکاري شروع کړي نو بیا به معاملات ښه لوري ته روان شي.
خود مومندو قبایلی سیمی سره تعلق لرون کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا وایي چې د قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې هر ډول بدلون به د افغانستان په امنیت بد اغیزه ولري. خاغره مومند زیاتوي
د نظام بدلول سره بالت به یو ډېر لوی هیجان را پیدا شي او دا غي اثر به خامخا په افغانستان باندې هم ځکه پرې ویل چې دا ټول علاقه خالي د ورزونه بغیر د ټول د علاقې افغانستان سره تړلې دي. نو هغه پولیس یې د خلک بیل ته بلای شي او تاسو معلومه ده چې اوس هم یو لک سلوي هزار خلک خالي د خود دی وزیرستان نه کوم نه په خوښ کې کړي دي هلته او واپس راتلو ته تیار نه دي، ځکه چې تلته نه نیورانی شي وي دکان نه کورونه مارکیټونه هر څه تباه شوي دي او دغه شان دغه خلک دلته راغلي دي. نو دا دي چې ډېر زیات دغه مشترک دغه یو خلک دی دا ډیورن لاین خو یو دغه کرخه وه چې په هغه وخت کې یو سلیش پکښې لګاله مخکې راغلې شوه، خو دا داسې کرخه ده چې دا خو په قبایلو ورغلی ده او نیم قبیله دې خواته او نیم قبیله ها
سوره دې مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال دفر جګړه مشال لیدیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات د ټولې سیمې له امنیت سره تړاو لري.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په بلوچستان کې د هوا له سړېدو سره سم د صوبې له مرکز کوټې او نورو شاوخوا سیمو د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیز شوې ده. زیاتره ستنېدونکي کډوال وایي افغانستان ته بیرته تګ ته له مجبورۍ غاړه ایښي چې په خبره د پاکستان پولیس او نورې امنیتي ادارې ځوروي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په مالی کومک د کوټي د بلیلی مرکز څخه هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د افغانستان و بیلابیلو سیمو ته ستنېږي. یو کډوال او دریم ازبک د 50 کلو راهیسې په کوټه کې د خواري او مزدوري ژوند تیروي او د خپل تک په اړه څه داسې راته وویل.
زنانه د ګرد تکلیف دي، اوس ماشومان دي، اوس یخ دي، اوس مصیبت دي، دا لار کې عذاب دي، د پاکستان وسیدان عذاب دي، پولیسان تکلیف دي.
نو موږ زیاته کړه که په افغانستان کې امنیت ټینګ وای نو بیا به دوی په ډېر خوشحالي سره خپل هیواد ته تللی وای.
جنگ شروع دي، هر ولایت ورسه اوس قندوز له مجار شپې او افغانستان کې مهاجر کیږي خلک. قندوز سے کابل تا مهاجر سے تا مزار تا مهاجر سے خلق تکلیف تھی تے مشک سو کو سے مشتے و رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب تھی اگ مشتے لار وشی کو مش سو کو
پر دې محل د رجستریشن لپاره د خپل واری په انتظار ولاړ د ولسکرن محمد اقبال راته وویل د دې پنځم جمعات سبق پرې شودلو ته ارسوې دي.
بس دغه اوس ګرد کارونه سره خراب سوس په خام خاز بس دغه پولیس درس اوس ګرد نه سي دغه
نو ته چې د خپل سبق پاتې
په بیلته و ام چې څه شي جوړ سم بس هغه به ډاکټر دا شي
دغه چې دغه د سکول ستاند والان ستاند کلاس ویلو هغه څنګه پرېږدې
خام خان څنګه ول نه دی.
یو موټروان او دوزای راته وویل چې دوی د تیر ورځې راهیسې ولاړ دي. دلته د رجستریشن کار ډیر قرار دی چې لامل یې ښځې او ماشومان د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ روان کندهار ته یو پرون راغلي دردلی نو کوم آپشن ته پاره غسولو که سبا ته پاره غسولو معلومه نه ده. 2000 روپیه کرایه ده تر کندهار د ښار پورې در موسی دغه مشکلات یې ولاړ دی دغه یخ ته ولاړ ځای نسته ورور خای جګې درولې دلته کې شی بيداس بيداس کو نیاغم نسته ولاړی وژ ناسو.
د دې ونی ورده چې د لوی اختر وروسته د کوټ د لارې د بلوچستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چسپاند سوې ده. د رجستریشن په مرکز کې یو مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ راته وویل چې هر ورځ د سلو څخه زیات کورنۍ د چمن د لارې و افغانستان ته اوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
د نیمه کبالی سیمه اف آر بنو د لری پرتو سیمه اوسیدونکو د دوی د ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو د نشټوالي له عمل شکایتونه کوي. دوی په خبره حکومت په دغه برخه کې له دوی سره کړې خپل ژمنې نه پوره کوي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د ماشومانو د زده کړو پر وړاندې پرتي ستونزې حل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ را کوي.
د ایف آر بنو نیم قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي ایف آر بنو لرې پرتې سیمې خصوصا علیمی او خلاقای هغه سیمې دي چې د تعلیم په ګډون د ټولو اسانتیاو څخه محرومه دي. علیمی او خلاقای د براړې او شکتوی خوړونو په منځ کې پرتې سیمې دي، نو ځکه د دغو سیمو میندې او پلاران نشي کولی چې خپل ماشومان نورو لرو پرتو سیمو ښوونځیو ته ولیږي، ځکه چې د دوی په وینا تر اوسه د دغه خوړونو نه تر ساچاپو یو شمیر ماشومان د ځان سره وړی دي. نو د دوی ماشومان ټوله ورځ لا خو په ونو کې مرغۍ ولي او لا هم سروي سروي.
بس سار سابو چکری مولینا پیایي میژ زناور دا پیایي خوسکولینا میش څنګه نرده نشته چې میش بچون ورولږي. علی می او خلاکی چا غون چې سره ایسوب کې 4-500 کېرینا جوړیږي په دا کې څه سکول نشته.
د سیمه یو بلوسیدون کې توکلی خانوای په سیمه کې خونزي یا سکولونه د سره موجود ندي او خواوشا کې جوړ شوی سکولونه هم د حکومت د عدم توجه په وجه غیر فعال دي.
ډېر غټ غټ دا وې کو خو مش خو یاسه په نظر رسینا ځکه چې میره دغه کې خونښت سکول خو د غنیر لکه کې چې کوم سکولینه دي هغه ته هم مشرون په خپل واغ باندې نر درې می.
د ویلیج کونسل سردی خیل ناظم محمد زلی خان وای دوی د موجوده صوبایي حکومت نه ډېر غوښتنه لري او لومړی پړاو کې د سیمې لپاره تعلیمي اسانتیا به غواړي.
خاص کرنن چې کوم مشکلات مشته د اعداد سکولې د ځکه چې د میش بچون د تعلیم نه ډېر محروم دي، ځکه چې سکیم سکولې د میش نه لري د میش د دوه خورې په مانس کې چې وا خورا برړې دو شکتې دا یو صوبایي حکومت نه میش دا مطالبه ده چې مشته د یو د سکول طریقا وکړي په دایلا کا کې کنه وا دغه د خپل سروې وکړو.
په دې اړه مو چې کلا د نیم قبایلی سیمو تعلیم څنګه مشرانو او موجوده صوبایي حکومت کې د یادې سیمو نه ټاکل شوی نماینده شاه محمد خان وزیر نو پوښتل، نو دوی وویل د فاربنو د غلرې پرتې سیمې په پام کې دي او ورته د هر ډول اسانتیاوې ورکولو لپاره هڅې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاین په لړ کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نن په دویمه مباحثه کې برخه واغسته. دواړو د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل او د ځینو پخوانیو بیانونو وضاحت یې ورکړ. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالډ ټرمپ د امریکای ولسمشرۍ لپاره د کمپاین په لړ کې په دوهمه مباحثه یا ډیبیټ کې خپلې پالیسۍ واضح کړې او پر یو بلې سختي نیوکې وکړې. ټرمپ ویل که د ټاکنو کې کامیاب شي کلینټن به زندان ته ولیږي. په ځواب کې هیلری کلینټن د ټرمپ پر کردار نیوکې وکړې او د وایټ هاوس لپاره یې نامناسب شخص وباله. د امریکای د میزوري ایالت د سیټ لوئس ښار په واشنگتن پوهنتون کې شوې د مباحثه کې هیلری کلینټن په شام کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد کاروایی په اړه ویل چې که ولسمشر شي نو هلته به پر ځمکه جنګیدونکي پوځیانو استولو پر ځای د کوردی جنګیالیو سره همکاري زیاته کړي.
سبا شام ته اسمکنی سواکونه اونه لیگم. زه فکر کوم چې دغه به یو ډیره لوی غلطی وي. زما په خیال امریکایی پوځیان باید اسمکی کنټرول نه کړي چې دوی به یې د کابیس پوس په توګه کوي. فکر نه کوم چې دا د ښه سټریټیجي وي. زما په خیال د ځانګړو ځواکونو کارول چې موږ یې اوس هم کوو او په عراق کې روزونکو مثبتې نتیجې ورکړي، دا زموږ په ګټه دي.
خو ډونلډ ټرمپ پر هیلری کلینټن نیوکې وکړې. ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغې کار د تنقید وړ دی.
اوس دا سخت خبرې کوي. دا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شام ولسمشر بشار الاسد خلاف ډېرې تیزې خبرې کوي. دا د یاغیانو په ملاتړ خبرې کوي، خو آن په دې نه پوهېږي چې یاغیان څوک دي. هر ځل چې موږ په عراق یا بل ځای کې یاغیان له منځه وړو، خلک ورته وسلوال کوو. تاسې پوهېږئ دې سره څه کېږي؟ دوی بیا له خلکو بدتره شي. تاسې وګورئ دوی په لیبیا کې د قذافي سره څه وکړل. قذافي اوس نشته، خو هلته ګډوډي ده. بله خبره دا ده چې داعش د هغوی ډېر تیل لري. تاسې کېدای شي اورېدی وي چې هغه یو بحران و. حقیقت دا دی هر څه چې دی په بهرنۍ پالیسۍ کې کړي یوه غلطي او یو بحران و.
پر ټلویزیون چینلونو په ژوندۍ بڼه خپرېدونکي دې بحث کې د توندو خبرو په کولو سره دواړو د ډونلډ ټرمپ پر هغه ویډیو چې د پکې د ښځو په اړه جنسي خبرې کړې وي بحث وکړ. د هیلری کلینټن لخوا د محرم و اسنادو د افشا کېدو او هغو ادعاو ته اشاره وشوه چې روس هڅې کړي د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. د بحث په مهال هیلری کلینټن ویل د روس حکومت د امریکایي ادارو او شخصیتونو خلاف انټرنیټي حمله کوي تر څو د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ولسمشر منتخب شي. د نومبر د اتم تاریخ ټاکنو مخکې کلینټن نن د خپل سیال ډونلډ ټرمپ سره د ولسمشرۍ په دوهمه مباحثه کې وویل چې دا د امریکایي په ټاکنو کې د یو بهرني هیواد بې ساري مداخله ده. ټرمپ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په حق کې خبرې کړې او د مسکو سره د اوکراین بحران او شام شخړې له وجې خراب شوي اړیکو د بهترولو ملاتړ کوي، د هیلری کلینټن دغه تور احمقانه وباله. کرملن په تکراری ډول په انټرنیټي بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د مباحثه کې د بلیونر تجار ډونلډ ټرمپ د 2015 کال پر هغه ویډیو هم ډېرې خبرې وشوې چې نوموړی پکې د ښځو په اړه پوچی او داسې څرګندونې کړې وي چې هغه جنسي تیری انګیرل کېدای شي. د دې ویډیو له وجې ریپبلیکن ګوند یو بحران ته لاړ، ځکه چې د دې ګوند ځینو ګورنرانو او د کانګرس غړو په څرګنده وویل چې دوی به ډونلډ ټرمپ ته رایه ورنکړي. په دې اړه د مباحثې په پیل کې ټرمپ په ویډیو کې کړې خبرې سرسري وبللې او ویل چې دی په کړو خبرو فخر نه کوي. هغه همدار از ویل چې د داعش راپورته کېدل او په نړۍ کې روان بد حال تر دې ډېرې مهمې مسلې دي. هیلری کلینټن دا خبرې ډېرې سپکې وبللې. ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ د میرمنو بې احترامي کوي. ټرمپ د تیر په شان یو ځل بیا بخښنه غوښته. ویل چې دغه خبرې یوه تېروتنه وه.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلک خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندره او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
نمشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې شوې د انیسی اجمل له خبرونو لنډی سور.
تیر ماخام په کراچۍ کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د پاکستان په وفاقي حکومت تور پورې کړل چې د بلوچو پښتنو وسایل یې پنجاب ته وړي دي. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا په سوات کې عوامي ورکرز کنفرنس غونډه کې غوښتنه کړې چې د پښتنو او بلوچو حقونه دې نه خوړل کېږي. د باجوړ جنسې په نیک بانډا سیمه کې 14 د لیوي ځواک دوه غړي زخمیان کړي دي. د خبره د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وکړه. د پیښې سیمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده. په خبري جنسې کې د حکومت پلوه وسله والی ډلې توحید الاسلام د دوو ډلو ترمنځ سمخته کې د دواړو خواوو کسان وژل شوي دي. نن د خبري جنسې پولیټیکل انتظامی چارواکو د نمنخو د پشرتي او مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د لوړګي په بازار خخیلو کې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د کوهاټ په یوې مدرسه کې د ناسمو خوړو له وجې 15 ماشومان ناروغه شوي دي. د کوهاټ پولیسو ویان مشال ریډیو ته وویل نن سهار په یوې مدرسه کې د چای څښلو وروسته د دغو ماشومانو روغتیایي حالت خراب شوی. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو ترمنځ پنخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاني نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازدیګر د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند امبرخاني سیمه کې دا پیښه شوې ده. د امریکا ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ترامپ ترمنځ د اکتوبر 9 د دویم صدارتي تقریر پر مهال توند بحث شوی دی. په دغه موقع ډونالډ ترامپ ژمنه وکړه چې که ولسمشر منتخب شي نو هیلری کلینټن به جیل ته واچوي. داسې هیلری کلینټن د ډونالډ ترامپ په کردار نیوکې وکړې. وویل چې ترامپ د سپینې ماڼۍ لپاره مناسب نه دی. او په جرمنی کې پولیسو د دوه ورځو لټون عملیاتو وروسته له شام سره تعلق لرونکي هغه تن ونیو چې پرې د برید پلانولو تور دی. نن د لیپزیګ ښار پولیسو په ټویټر ولیکل چې بیګا 20 کلن جابر البکر ونیول شو.
اوریدونکو د سندرې جادوګری د دیونه په خبرونه کې د هند د یوې وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند په اړه لنډ معلومات اوري. د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خپرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسوره ډک غږمو پیژندلې وي. هو د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړې د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندرې د هند د وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښې کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي.
ਤੇਰਾ ਜਾਨਾ
اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر پاړه پر انټرنیټ ورکل شوې دي خی چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په وی هنري کورنۍ کې زیږیدلې. هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به یې کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. لتا منګیشکر 14 کلنه وه چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغه خپل لومړی فلمی سندره په 1973 کال کې ثبت کړه. 1975 کال کې چې ماستر مینا نایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ، لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرده شو او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاری هم کوله. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرده شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي، استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم ووسی، د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوې.
Oh,
1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمیر نوموتو موسیقارانو په موسیقای کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علی، اس ڈی برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موہن او اوشا کھنا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغو فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې، کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدی فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دی. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله.
Yeah.
دا سندرا لتا منگیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. سوا او یایم لسیزه کې لتا منگیشکر یو شمیر مشهور سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منگیشکر د لسګونو فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړي د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او خ کار لکبلا د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منگیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړي په همدغه کال د هند په پونه سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منگیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمېر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړي یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښي کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندی ده او زیات وخت د هند په پونه او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښه لګي. د سندرې جادوګرې د دې اونۍ خپرونه چې هم د لتا منگیشکر سندرو او د هغې د ژوند او فن مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د نوموړې پر دې یوې بلې مشهورې سندرې پای ته رسوو. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخه مخه
دا مشال ریڈیو دا
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حل جل روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخه کرده
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راگه
دوی دا سولی لپیغام سر راگه دی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو